سلور بجیش بی احمد شیبر امدازه جرادو ده دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با السلام علیکم در هر سمخ که خبرونه د طالبانو د کورونی او چاره وزارت از ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه مخې ته پر غزیدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور وای
وزیر اکبر خان د جامع جمعه سره مخته چې کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې چاودنه شوې تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نشته. بیا زموږ معلومات بشپړ کړو بیا به درسره شریک کړو.
ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې څلورو یې ساور کړی ده. د سیمې له ځایه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښودل کېږي چې چاودنې زیانونه اړولي دي. په تیرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پانه پرون د دغه کتنو یادونه کړې او لیکلی دی چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په محل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د اډی کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلی دی چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. وروسته تر دې چې پروسږ کال طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلي دي. د بندیزونو دا پریکړه یوه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دې وزارت په وینا د ایران د پولیسو ځواکونو د قمندان کیومرس حیدری، د بسیج سازمان د عملیاتو د قمندان سالار آبنوش، د تهران د اخلاقي امنیت د پولیسو د رئیس حاج احمد میرزایی او د ایران د اخلاقي امنیت د عمومي رئیس محمد رستمی په ګډون پر یو شمېر چارواکو بندیزونه لګیدلې دي. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېره اونۍ د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه نن پیل شوې ده او د سپتمبر تر 20مې پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوروژیا سیمو کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره سوي دي، هغه کې ستونزه نشته.
په دې خبرونه کې په جلال آباد کې له ښوونځي پاتې یوې نجلۍ سره هم شغېدلی یو.
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
دا به هم واورئ چې په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه دي.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سږ کال جوړ ښه په بیا، کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بیا.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه مخ ته پر غزیدلې سړک چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو ارقام له دوی سره نشته او وروسته یې ممکن له رسنیو سره شریک کړي. زما همکار امید زهیرمل موضوع څارلې ده، له ده به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني.
نګدی ادو بجیوی یعنی کله چې د وزیر اکبر خان جمعات دنن خلکو لمونځ خلاص کو دراوته په حال کې پر عمومي سړک د تیردو په حال کې چې 14 وشو پر خپل د طالبانو د کورډیو چارو وزارت ویان عبد النافع ټکور او د کابل دمیا قماندان ویان خالد زادران د پیخي بلوندی شیبو کې ازادي رادیو ته پیخ تایید کړ وی ویل چې قربانیان د پیخي ټول ملکی خلک او لمونځ کوون کړي خدای ونه ویل چې تلفات څومره دي اما د ایمرجنسی روختون چې د پیخي په ځای سره نږدې 1 کیلومتر کې واقع دی او ویل کیږي چې ډیر ټپيان او هغه کسان چې په پیخي کې قربان شوي هلته وړل شوي هغه په خپل ټوئیټر باندې نږدې 10 دقیقې وړاندې ولیکل چې د پیخي دوی ته څلور تنه چې مړو ور وړل شوي دي او 14 نور ټپيان دي خو عیني شاهدان ویل دي چې په سیمه کې یو بل روختون هم چې نږدې په 100 کیلومتر کې پروت دی هغه د وزیر محمد اکبر خان روختون دی چې هلته هم ډیر خلک په ټپي حالت او هم مرشوی حالت کې ول شوې دي مګر تردم غړي پورې دا جزئیات نشته چې ډیر وختونه تاسومره کسان ور ور شوې دي خو په سیمه کې چې ما سیمه ایزي رسنۍ څارلې دي عین شاهدانو د پیښو ویل دي چې د مرشوب لشمیر زیات دي او شاید هغه کسان چې اوسي ارقام خبر کیږي د دې پرتله زیات شي
او البته د وزیر اکبر خان روختون و 700 متر له سیمه لري دي زهیر مل سپ تر اوسه پورې د 14 د نویات پاره تاسو معلومات تر لاسه کړی دي
بخپل د چارواکو لخوا طالب چارواکو لخوا نه دی ویل شوې چې 14 سر ډول شوې د خو سیمایز ورسنوي بیا هم خبر ورکړی دی چې سیمه کې ځای پر ځای شوې او 14 دونکو مواد چې 14 نه یې کړی دی
کله نا کله چې 14 وشي په دغه ځایونو کې بیا لارې بند شي په دې اړه تاسو معلومات لري چې لارې پرانستل شوې ده او کنه
وزیر اکبر خان سیمه د کابل تر ټولو مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې ارګ تنګ دی پرته ده تر خو ایت تیر ډیپلوماټیک نشینه سیمه ده د 14 وروسته ما چې رسنۍ سره یو پښتون دی توګه باندې دغه پوخ خور کاو سیمه ته ټول تړل لارې بند شوې یو اجازه نه ورکول کیږي چې لدی ځای عام خلک تیر شي
ډیره مننه په 35 ورځو کې دا درېمه 14 نه ده چې د کابل په شار کې کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیس هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګر وډلو د موجودیت په اړه اندیشمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه خبر کړه او پکې لیکلي دي چې د اروپای ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازو تیرونی سره لیدلي او ویلي دي طالبان له هم د ترهګرۍ د ځپلو پاړه خپلشمنی نه دی عملي کړي جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه په سرغړاوونو ژوراندېښنه ښودلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي 13 اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوې چې په دې ناسته کې پر بحث شوې په افغانستان کې د ترهګر وډلو حضور او فعالیت یو له هغه اندېښنو ده چې د هیوادونو پر خبري کړي خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل یو بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی له طالبانو مو د امریکا او زنیو لویدیزو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواښ نه دی د دې ترخوا طالبان الله هم په کابل کې د ایمن زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د چیړونو جزئیات نه دی رسنیس کړي د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه یو بل مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیزو هیوادونو د استادو په غونډه کې یاد شوې د قومي او مذهبي لګکیو له حقوقو سرغړاوي د افغان جنو او خوځو په سفر محدودیت له سیاسي اقتصادي تعليمي او ټولنيزو فعالیتونو د خوځو به برخه کول او لښپګم ټولګي پورته د جنو خونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېخني وړ موضوعات دي د امریکا او لویدیزو هیوادونو په ګډه اعلامیا کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه بشري او اقتصادي ناورین او د نشئی توګه سره مبارزه نور هغه ټکي اچوي چې طالباني په دې برخه کې د خپل ژوندو عملی کېدو تر ابللی د افغانستان په اړه د امریکا اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیزو هیوادونو اساسو همداته ول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پایل اړتیا یې په ګوته کړی د دې ترخوا په افغانستان کې د وی بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوی او د مخنیوي لپاره له طالبانو غوښتل شوی چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلې چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق تعلیمي څنګه ویلي د دوی د اټکل مخې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې لسانې زده کړو لري پات شوې دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې دغه نجونو ته شوانځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دا چاره باید سمدستي بدل شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي شوانځیو ته د افغان نجونو نه پریښودل او د بشري حقونو نقص هغه علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته د افغان نجونو نه پریښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړې. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیون نجونې په افغانستان کې لسانوي زده کړو لري پاتې او خوانځي ته نه پریښودل کیږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې پورس په خپل ټویټر باندې وړاندې لیکلي چې د غنجونې په بشپړ ډول خوانځي ته د تک اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون عمومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنځشنبه ورځې ناوخته د فرانسې له 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې چې سره جلا شوي وکړي. موږ تمه لرو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو او نړیوالو سره کړې ژبنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژبنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو تر ارزښتونو تر فرهنګ او تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شی شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره دغه اسلامي امارت له وخته پوره کړي باید د رسمیت پیژندل ضرور وسي.
خود قطر امیر هم د تیرې چهار شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د خوځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درایت کېدو او د ملکيانو د خوندیتوب وختنی کړی دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول زرداری بوټو په وینا واوریدل چې ویل که طالبانو د نجونو د شوانځیو مخه نوی پرانیستې او نجونې نوی پرېښتې چې شوانځیو ته ولاړې شي څرنګه به نور په رسمیت پیژني. په جلال آباد کې د سلګې سهار په نوم یوه نجلۍ چې سر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړې په خپل کور کې له تعلیمه د بې برخې شوي نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
ولډیر مخکې ما سره دا څو چې زه باید یو کورس خلاصم خو وګرځېدم ډېر چې ته مې د سې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لارې پوره واوسي او چې وکولی شي چې نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم. ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکوم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم. خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ماما سپات شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوي؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم. بدبختانه چې مکتبونه بند شول نو ماما سپات شو.
ښه، نو دا کورس چې تا اوس پرانسته دي او سل جونې هم حاضری شي په خپل محله کې چې ذکر در سره وکي، کوم مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغه ته وروخایي؟
کوم انجینر چې اوس محل برابر شوی دی ویل چې موږ خپل چې دی انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي د سپیډ نه تر کې، نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړی ده. نو موږ چې تر وسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډیر مضمونونه دي چې که چېرته انجینر خپل وایي چې دغه دغه مضمون کې موږ خپل مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمون موږ تدریس کې نه دی کولای شم.
دغه ستاسې په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شوی دی او تاسې ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي، د ژبې زده کړې ورکوي، کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسې په کور کې دا گنجائش شته دی چې جونی پکې زی شي او کنه؟
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي، اوس محل شل جونی زیات دی، نو وختونه مو دا ده چې کچیرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای را کړي، اول ته موږ فری درس موږ ورکو، خیر دی انجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای را کړي نو دا به ډېر بهتره شي.
ستان علاوه ستا نور ملګري ټولګیوالي به هم وي چې هغوی دغه سستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضر کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیات دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې دا نه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړې شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي. هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په جلال آباد کې له زده کړو بې برخې شوې زده کوونکې سلګۍ سهار.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې قسمن د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیل کړې ده چې دا سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې بللې. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له درویشتمې تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا لغړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکوي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداري ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباع د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کندوز د کرنې و بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. د دې ولایت کاروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو له زیاتوالي څخه خوشی څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې د سبزیجاتو بای هم شیوي، خو سړی خوني د دوی په وینا د دوی په کار دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 1,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوی وو.
نو 1,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلی وو په د روان کال کې، او حاصلات الحمله ډیر خو 1,193 متریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې سش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی. سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سبد پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جانګو سکل ډیر ورته خپ نر خرڅ.
دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامی وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې دا اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم د ترکاری بروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دین دانو کار کوم او هغه سیزن خلاص نو اوس دغه منی موسم د زمرا روان در پسې د کدوان خلکو ډیر مشاریان درلره ما تقریبا څو کال کې دا کار زکومه.
د چارواکو د خبرو لمخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخ نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
یوناما وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ له خوندیتوب لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا لري. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی د ملاتړ لپاره هیڅ قانون نه عملي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
خبرنگاران از کار در افغانستان می ترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یه ولو خبریالانو چه طالبان پا واکمنه که پرسنه یو که کار کبی نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، خو دغه غلی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو کار ورځ تر بلې ستونزمن کیږي.
خبر اعلان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امنیتي پیښو پوښښ وکړي. په ښار کې ان ځینو عادي مسایلو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې راپور ورباندې جوړ کړي. خلک دومره وېرېدلي چې نسی کولای په آزاده توګه خبرې وکړي، حتی په عادي مسایلو لکه ټولنیزې ستونزې، اقتصادي مسایل په دوه هم خبرې نسی کولای.
پام دیال کې اوبله خدینه خبري علمینه هم وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې د دې په وینا په دې برخه کې یو لغوره قوانین نسخه دی په سماتوګه نه پلي کیږي. نوموړي د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو نیوکه کوي چې خدینه خبري علمینه سره معلومات نه شریکوي.
قانون نقد اساسي په اطلاعات افغانستان کې بهترین قانون در جهان است داریم، اما زمان
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لرو، خو له بده مرغه چې نه عملي کیږي. د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره یو مشخصه چوکاټ ته اړتیا ده چې لمخې خبريالان او رسنۍ په آزاده او لویرې پرته فعالیت وکړي. نو ځکه په کار ده چې ژر تر ژره د افغانستان اسلامي امارت لخوا جوړ شي.
د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې څو ځله ویلي چې رسنۍ او خبريالان د رسنیو د قانون له مخې آزاد کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما سرپرست مارکوس پوتزل پرون په افغانستان کې له خصوصي رسنۍ څخه د لیدنې پر مهال ویل چې خبريالان باید د خپل ځاني خوندیتوب په اړه ونه ویریږي او چپه خوله پاتې نشي. د یونما دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي پوتزل په حواله لیکلي چې یوه سالمه ټولنه آزادو رسنیو ته اړتیا لري. د دغه ټویټ په یو برخه کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا ده. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونو یو استازی چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل، د طالبانو حکومت یو کال په دې برخه کې د عدالت غوښتنې سره سره د رسنیو د کار او د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره کوم مشخص چوکاټ تعریف نه کړ. د طالبانو حکومت مرستیال ذبیح الله مجاهد او ویاند بلال کریمي د راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد مخکې له دې ویلي وو چې دوی به د رسنیو سرغړونو کمیسون بیا جوړ کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاجلي واکمنې دو وروسته ډېر شمېر رسنۍ وتړل شوې، ډېر خبريالان هم مزګار یا له هېواده ووتل. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خبريالانو ویډیوګانې او داسې عکسونه خپرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیاجلي واکمنې دو وروسته په هېواد کې دننه او یا هم ګاونډیو هېوادونو کې د درنو کارونو په کول اخته دي. په ورته وخت کې په تېر یو کال کې د خبريالانو بندیانول وهل او ګواښل هغه موارد دي چې نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د خبريالانو ملاتړ بنسټونو یې په اړه راپورونه ورکړي دي، هغه موارد چې د طالبانو حکومت رد کړي دي.
ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه. زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د هوا ته میاشت کې مشته مسولین وعده راکړي پاسپورتونه نه لکه چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکه در سو مشغول پاسپورتونه وکړو. والسلام.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په ایراد کې د تلاشي پر مال یو داسې وحشت راوړ چې هیڅ کله هم نه پخوانی حکومت کړی او نه نور حکومت. نو کدوی وای چې موږ زنان د ځان سره لور او تلاشي کوو، دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره، دا شیان هم به ولې د ځان سره نو.
سلامونه اونې کې هلې ز د خوانی دولت یو کمانډو سرتیره يم، غواړم چې زمونږ انده بچی شوی. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیون شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووزی؟ موږ ململ غواړو چې څنګه زمونږ مشران وینده جوړ شوی ده او غواړو چې زمونږ هندن دغه سره جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتې د لو پوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړې. ولې که موږ خیانت کړې وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو. په هغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې، او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راډیو آزادی سلام. السلام علیکم رحمت الله تعالی برکاتو. د امارت اسلامي ته وایم ته دا کار وکړي چې د خیر سره امنیت راولي په د افغانستان کې، رښتیا امنیت راولي. خپل نفر او د بل نفر چې د امارت اسلامي او د طالب په نام باندې غلا کوي، خلک وژني، د وژنې د لاسه در بدل دي، خاورې پر سر دي، نو دغه خبرې به تا ته وویله نوم نسو ویلی، امنیت نشته و چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږدي. دا خلک په عذاب دي، بیخي خدای ورسته چې په عذاب دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شاخه ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت وایند عبدالنافر ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه لري. بل لور ته ایمرجنسی روغتون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې څلورو یې سا ورکړې ده. د سیمې له ځای هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي ښودل کېږي پکې چې چاودنې زیانونه اړولی دي. په تیرو 15 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اخلي امیری پر خپل ټویټر پاڼه پرون دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي ټام ویسټ هم وو. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې پرې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل کړی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلې دي. د بندیزونو دا پریکړه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېره اونۍ د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ چې له هغه وروسته د ایران په ګڼو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه پکې ترسره کیږي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه پیل شوې ده او د سپتمبر تر 28 پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې ته ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. او که چېرته تاسو زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن پکې لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خپرې شي هغه هلته بیرته هم اورېدلی شي. او که د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د خپرونو مهال ویش ته سر ور ښکاره کړئ، هغه خپرونې چې د ورځې په ترڅ کې له تاسو پاتې شوي دي او نه مو دي اورېدلي هغه هم ترلاسه کولی شي. او ویډیویي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو د لیدلو انتظار کوي. اوس هم ازادي او اورېدونکو پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پیغامونو یو برخه د نجونو د خوندزیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی د پرانستل شي. باید وایم چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې پرانیزي. ګوتریش ویلی چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له یو فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم دازاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. د میوان په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب ستا نه لیسه ستا مله ټول وطن کلی ماشومان به تعلیم پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی، نن دا حکومت توجه ورته کوي. موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماده ملمنونه دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي، په شمال کې هم شروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي. دا پښتانه د شل کال هم بې سواده پاتې شوي دي او طالبانو وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي. او باندې خلک عوام کوي، عوام هیڅ کله دا نه غواړي. عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد با سواده جوړ کړي، نه بې سواده. او دغه بانو مانو باندې دوی ځانونه خلاصوي، کله یوه بانه کله وایي موږ ته هغه جوړو، نوي پروګرامونه جوړو، مکتبونه جوړو، دا کوو کله څه وایي. او زما د میلمنونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کال مخکې هم دا مشکل و، شل کاله کې هم دا مشکل و، اوس بیا مشکل دی، د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام.
السلام علیکم. دا د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت جون مکتبونه بند کړی دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پریکړه وکړي. دا څه کوي، دا چیش کوي؟ سره بالا خدا یو کار سره برابر کړي. نجونې دي مکتب دی، نجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. لوګر لولات ستاسو سره تماس کې انصار نو سوالین ښوونځي خو باید خلاص شي. درس خو ښه شی ده، موږ چې درس نه دی ویلی نو چې څنګه زده کوي؟ درس باید وویل شي او درس خو ښه شی ده. کوم جنې دي پاره او کدي الکان دي پاره، درس خو ډیر ښه شی ده. باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خند بللی دی. نوموړي دا خبره تیر اونۍ په اوروزګان کې د یو غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمیر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغه ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی او دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. اما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل شي په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به هم تفاهم کړی، ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي را شو، د خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځینه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خصله دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو وي زده کړې ضرورت په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی په دنه کې واجب په افغاني ټولنه کې نه پټو د ټولنو کې چې دا نجیب دې کېدونکي دي. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نجمن هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کړي او د خپل لړو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري. دا د دوی اولاد دي، دوی د وطن خلک دي او د دوی نه تعالی ورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده. علم د خداوند تعالی ذاتی صفات دی چې انسان ته ورکړی دی. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینه مخه ونني شي او افغانین جنونه او هلکان دواړه متوازی ډول باندې خوندو ته پریږدي.
تاسو که پاتمن صاحب پاتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمیر نجونو چې په ګردیز کې کړي وی لیدلی وی تصویرو کې معلومیږي چې هم دغه بیچاره نجونو چې ورته ویل کېږي چې خونځي مو بیرته وټړل شول، په ډیرو هیلو سره خونځي بیرته پل کړی او تیتو پرک کېږي، دا د همدې ټولنې غوښتنه وه. ولی د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وای، مشران هم وای، نړیوال هم په دې باندې تاکید کوي، ولی طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مسالمه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو. دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د مندونه او د هغه چانه چې د ښوونځي خلاص کړي یو نړۍ ممنونې او مننه ته کوم. د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم، دوی داسې ریکارډ ټینګ چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده. او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغه مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي او هم نړیوال دي. او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې، د خلکو د خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه ده چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنډمنونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانستل شي.
د پوهنې پخوانی مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو اوس هم ستاسې یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورونو زما دغه پیغام دی
د 2008 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوه ورونه په امریکایانو په کور کې شهیدان کړل، بې ګناه، بې شو، بې بده، بې ثبوته. موږ وروره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو، موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي. د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و دوه بارې بوتلل، باره یې لاړتل، درېیم پلاره لاړله، رالله د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تا شهیدان کړل په درېیمه ناحیه کې. موږ د ښار اوسېدونکي وروره، موږ سره دغه نظیله موسو، بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده، نه چا راته ویي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوله. او بله خبر دا ده، دا طالبانو کوم تاریخ چې راغلی دی، سړی داسې نه چې دا ستا وړونه ته په خبر نه، طالبانو په تاریخ کې بي یا په چش کې په هغه کې مې پوښتنه کړې ده، هم دی چا ملګری دی نه و کړی. زه اوس د دنیا خلکو ته، د دنیا د حقوق بشر و ملګرو ته، یا انسانانو ته، یا بشر دوستانو ته، دا زما پیغام دی چې وروره، دا زما وروڼه چې رمړه که په کومه ګناه، په کوم ثبوت، په کوم حساب، بیا دا 4 کاله کېږي چې د هغه رئیس زموږ په فامیل کې چې کوم کشران وه، د دا رژیم څه، د دا حکومت څه، د امریکایانو څه بد راغله، مکتبونه یې پرېښوله. دغه مجلس وروره په هغه ورځ چې تسې واجره، دا ما وروڼه شهیدان شول، چې تسې د راډیو د طریقه څخه خلک راغلله، ما انټرویو هم ورکړه چې وروره دغسې رمړه کړله. دلته په افغانستان کې وروره پیراونان شته، دا ظالمان خلک څه د بل په اشاره دا کار زموږ سره سوی دي، او زما وروڼه هېڅ شی نه درلوده. هغه رئیس بیا نه موږ ښه ژوند لیدلی دي، نه موږ ژوند کړی دي. په داخر د جنرال لازق پښتو کې زم بوتلم، تقریبا 3 میاشتې وزیرولم، هېڅ شی نه ورور چې دی مړ شو، زه په دغه کې وم، په مابس کې وم، بیا زه رایله سولم. نو دا ظلمونه زموږ سره وسول، دا ولې وسول؟ برور موږ نه طالبان یو، نه په هېڅ ډلې پورې مربوط یو، زموږ سره دا ظلم ولې وسو؟ نو زه و دا دنیا دیموکراسیانو ته، یا جمهور خویانو ته وروره، زما دا پیغام دی چې دا سیسې جمهور خواهي او دا سیسې دیموکراسي، دغه څه چې د خلکو ورو ته ورسي، خلک په شهادت ورسوي، دا پیغام زموږ وروره تسې غور پر وکړي.
السلام علیکم، زه احسان الله د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې د مساکلا پر لار باندې در سره وژغېږم وروره. دا موضوع چې د مساکلا څخه بیا تر ګریشې پورې دغه لار دومره خرابه ده چې ان تر دې چې د مساکلا څخه ځینې مریضان انتقال سي، چې مساکلا کې تداوي نه کیږي، د ډېرې د لارې د ډېرې خرابوالي له کبله دغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړي، چې څو زموږ کلیوالو څو کسانو له ژوند له لاسه ورکړی دی، او ډېر د مشکل سره خلک مخ دي. نو مټران هم ډېر تخریب کړي دي او ډېر خراب لار ده. نو زما هیله دا ده چې تر لوړ پوړو چارواکو پورې دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم، نیک هیله وړاندې کوم. دا غ ډبلیو سی مرستې په اړه خبر کوم. وروره، دلته مرسته په ژمي کې 2000 افغانۍ راکړې، بیا دا واپس دلته نور نه پاغه وخت کې نوم لیکنه سوی، او بیا اوس هغه خلکو ته داسې یو شل سپیکر چې هغه ته بیا $100 ورکړې، چې تقریبا 2500 افغانۍ سوی. نو اوس دلته څه کسان پاتې دي؟ دا کسان وای دا اوس مشتر رابسې کبرانه سي. نو دا د ډبلیو سی د مرستې د همکارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره یو معلومات وکړي.
سلامونه نه کې نه د ازادي رادیو کار کوم، ته دې ورسې چې په دې نه چې جوړ ورو خوشاله اوس. نو زما دا هنه چې دا زما ځاګه ده، تر نړو مقامات پورې ورسې چې دا د فرا او د فرا ولا د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د ته دا وړ ډیر ښه سيری. نو مسلمانان ډیر په عذاب دي، نو هنه کوم چې دا بندونه راته جوړ کړو، دا بندونه دی وتړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کونړ ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د کونړ ولایت خلکو سره مرسته او کومکونه نه کیږي. وروره، فقر او غربت ډیر زیات دی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ سره په پوره ډول مرسته وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بات السلام. ورور زو د لنګرات څخه خبرې کوم یم د لنګره اتمنه هي د بیسو ته پوری مربوط ترې چې دلته د سیاستون دره پیدا شوې ده د جګو چارواکو باندې مغګ دي چې د سکون ته یو خل لار وګوري چې دا زه کې قام ګورونه جوړ کړی دي د ګلغ شیرزي سره یو مخ کې خوم په دی باندې فیصله شوی و د غزي قام تور کړل قام پر خلکو باندې خرڅ کړی دي یعنی لنډه کې درته وایم چې دلته دیار له سوار له وکیل ګزران زندگی کوي یو وکیل ګزار په سده سی فکر وکړ چې څلور سوه پین څلور نیم سوه درې نیم سوه پاملونه تړاو لري په مربوط د جمله یې اندسې فکر وکړ چې اوه زره شپږ زره کورونه دي او دولت هره ورځې روډر را مخکې کړی وي چې دا موږ ورانوو آیا د شپږ زره کورونه چې ورانیږي دې ته سرپناه دوی پیدا کولی شي هلته پنځه کوره سیلاب وړي دي زلزلې وران کړي دي یعنې د ټولو خلکو چغې نورو ملکونو ته ورسېدي نو اوس ولې دومره ظلم کېږي چې د خپل لاسه شپږ زره اوه زره کورونه ورانوي او پنځوس زره څلوېښت زره دي کې دغسې پاملونه اوسېږي دا بې سرنوشه پاتې کېږي بې کوره پاتې کېږي شین اسمان لاندې پاتې کېږي جمع را روان دی ته خدای نه وډار شي خدای نه ویریږي په دې مظلوم ملس باندې رحم وکړي او په دې مظلوم ملس باندې پرده واچوي نه د جګو چارواکو څخه زموږ د جدي غوښتنه ده چې د دغې ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د اتمې ناحیې د دامن ساحې ته دغې ته جدي پاملرنه وکړي او د خلکو ته ووایي چې خپل کار وردوي او قام ته څه مه وایي دغسې چې قام د ځانه جدا کړي نو اخر کې به څه کېږي.
السلام علیکم. زما احمد الله دروازګان ولایت د شهید اساس ولس ولایت د سیرنی د کلی څخه خبره درسره کوم. زموږ د غوښتنې دي چې شی په قیمت په بیا کښته سي. غنم دي من تقریبا شپږشته وکلداري دي خو د یو مسلمان وس کار نه باندې کوي چې رانیسي دا به نو چې او خوړل سي او کلی وطن ټول وچ دی په ماشینانو کې تیل داغسې ګران او غوړې داغسې ګران خوراکي توکي ټول داسې ګران دي تاسو کولی شئ چې موږ سره مرسته وکړئ.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله چې ټول جوړ روغ یاست. حبیب رحمان رحیمی هم د هلمند ولایت نه دالی ولو سره در سره خبرې کوم او پیغام ته پرېږدم. لکه څنګه چې د طالبان حکومت لخوا څخه کور په کور تلاشي شروع دي نو په دې لړۍ او جریان کې د هلمند ولایت نه دالی ولو سره تم وس فعلاً دا اوس تلاشي راورسېده او تلاشي شروع ده په کور په کور تلاشي او د طالبانو سره ښځینه پولیس هم ورسره دي نو په کور کې هغه مقصد شان دي ټولې چې د دې مقصد شان دی او په نور شان کار نه لري او د کورنۍ چکم شان دی هغه هر شی خپل پرځای پروت دی او طالبان هیڅ کار نه لري نو خلک په تشویش کې دلته باید نه دلی خلک هیڅ تشویش ونه کې کېدای شي دا عملیات جریان ومي او ټول سیمې تصفیه کې طالبان د دې لري ته هله کوي چې موږ پیغام نشر کې او دلته خلک ډیر په تشویش کې دي چې باید تشویش ونه کې او هیڅ تشویش خبر نه ده بس هغه د طالبانو مقصد شان خپل هغه کوم مقصد شان دی ټولې نور په چا په هیڅ شخص کار نه لري نه دي چا
شبانی کار لري. السلام علیکم. ز اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. وروره دا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د بی سیم خادي ګرسریز کیفیت نه لري. ګرسریز کار نه کوي. دا رقم دی یا د ګرسریز د خادي وکاږي یا د تدان کی زور وری کی. کارټون مې ودانه په یو نیم سل کال دای رانی سو ګرسریز کار نه کوي د خادي.
السلام علیکم. سمی اللہ پکتیکا ولایت سپیل سالی څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زموږ پکتیکا ولایت سپیل سالی کې ستونزه دا ده چې د انترنټ سې دي د کار سم نه کوي. بېخي انټرنټ سړی سمه ګټه نه سي اخیستی. په مټ کې سړی خالي ولسوالي بازار کې سم کار کې دا شاپ سیمو کې هیڅ کار نه کوي. مننه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړئ.
دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس پکار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
سترگے مستانا خمخلی سا